سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیولا ویسا د توقیف دوام یو خپل ساري نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په دلیل د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم کړې چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوی ورغلی افغان کډوال خای بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته په خو هم خبرداری ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتی استوګنځایونو ووزي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت یې غواړي چې دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لاره د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداري ورکړ. دا وروسته لدی چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړمې شپې حملې د اودیسه بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل کله روسیه پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیاته توده وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی نن په درې ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستاني طالبانو د ډلې حملې به له افغان طالبانو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند د کرخې په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې شاربو. سپین ماڼۍ وایي چې په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
په دې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوي دي.
د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو د کمیدو په اړه هم یو راپور لرو.
دا سازمان پیوازان موږ سره سپه چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې دلته هر څه خدمت کوي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن کابل ته درې ورځنی سفر پیل کړی. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور د افغان طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنی سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومته تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرېنږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوحې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوال نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته دغو څرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوحې تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې یو ځانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي، لکه ډیورن کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولي دي.
و موریدل چې په پام کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور هم له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼو پوځي چارواکو تور لګولی چې ټي ټي پي له افغانستانه په پاکستان کې حملې تنظیموي. زما همکار د وروستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تورونو په لګولو سره غوړې څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډېر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پي په دوه برخو ویشلی وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان لپاره هغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فارمولا روانه ده، هغه ټي ټي پي چې برخې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغې سره ښه روابط لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو ظلمانه لږ متفاوت دي. هغه دا دی چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکې سره، همدارنګه د روسانو، عربو او چین سره په خو په تیر دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نور ملکونو سره رابطه درلودلې، نه هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړئ چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دی او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یو جګړه شروع کړي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې ځنه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دوی په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسېږي هغې د پخوانم ډېر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرښې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مخ ته ویسي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپلویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به د هغې سره یو ځای کیږي.
میاخل صاحب، په دې برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی مویلی پای ته ورسیږي؟
نو بهترینه لاره همدا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پرې سمته پیژني او هم نور منطقوي هیوادونه. که چیرې په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له کبله مرستو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. د سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې د 2020 کال د دسمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دې کسانو شمیر له 10.1 میلیون څخه 14.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس را کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.1 میلیونو څخه 1.4 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2023 کال د دسمبر نه د سه کال د می میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یوه کارکوونکې رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکې وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما انواعی خشونت را داریم، هر آن چیزی که روح آدم را نارام بسازه، موږ هر ډول تاوتریخوالی لرو. هر هغه څه چې رو ګډوډوي هغه تاوتریخوالی دی. زه د کورنۍ ډوډۍ پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خواشینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي. دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خفه دي، او په دې بحث کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې بیا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچالو شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې منیسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په
یقیني توګه د راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی. نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سنګارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د هغو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه لایحې ته په اشارې سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هر کلی کړی.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هرکلی کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایلو او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپلو متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو، او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل یې اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جدي موران د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د جولای په 18مه یې د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي، او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره د ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تېرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلي د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به هغو افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوې رامنځته کړي. همدا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایبي په پروسه او په درېیمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یې یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې څه کم دوه کاله مخکې د تخلیه په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
موږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسېږي افغان کډوالو، او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی ژوند شروع کړي دلته.
میرویس زادای چې د محل په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، هم هیله من دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتدنې لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
که چېرې داسې یو اقدام ترسره شي، نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او ارامي به ترلاسه کړي، بلکې د هغه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې په تمه دي، د دوی د کیسونو په پراسس کې به هم اسانتیاوي رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیه په پروسه کې له افغانستان څخه وایستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 70,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس د لنډمهاله بشر دوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فریده سیال چمتو کړي.
له برېټانیا خبریدونکي میل آنلاین خبرونې روسي غنه کې لیکلي دي، له 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی، په روسيو کې د کورنیو چارو د وزارت له امر وروسته ویزې ترلاسه کړي دي. دا ورسپانې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیره کړې ده. وړاندې ویل شوی دی د اقدام د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره ښکېل و. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لسګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وویستل شول. ځینې چې ونه توانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیکت په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسا په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تېره کړې ده. موسا ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برېټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورت تمرکز کړی او لیکلی دی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغول افغان نجونې له پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمې یوسفي څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ایلیک کې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ښځینه لوبغاړي وایي فیفا د دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړې، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان له بېلابېلو برخو لا هم د تیرو جګړو د سرګلولو، ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کېږي. بختیار ساحل او په دې اړه تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اړوي. د غدار وای پټوله کې د 2022 میلادي کال جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1029 ملکانو ته برجوب لا وخت چې د دې شمیر نږدې 5% ماشومان دي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوب شمیرې شریکې کړې.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شویو ماینونو او ناچاودېدونکو وسلو اصلي قربانیان دي، او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 650 ماشومان د ماین چاودنو او ناچاودېدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوی د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو، لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي، یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلي وو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 140 ماشومان معلول او یا هم وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ایم ډی سی ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 130-150 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کیږي.
په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړي چې له دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه ورته کوي.
میرویس حوزوي روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینون دی د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سزما پایوازان موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کړی، نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه راغلی ته مریض مې راوستلی په دې وسره راوستي چې موږ برابر دوا د باندې دوا خمو سره راوستو په امر ستر سره کېدل بل سره کمزوري ده. په بل خو موږ راغلي وو بېخي ډېر دوا یې ورکول، مریضان سره ښه دوا یې ورکول، هر شی
د میرویس حوزوي روغتون سره د تیرو شاوخوا دېرش کلونو راهیسې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لورې د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې، خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یوه لویه برخه د ماشومانو څانګه ده چې دا مهال ناروغان د درملو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. د دې څانګې مسؤل ډاکټر محمد صدیق وایي د درملو د کمښت له امله اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورته راولي.
د درمل مو کم سوي دي، موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو. نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق کوي. په خو خوبه چې موږ ته مریضان د لیرې ځای ته راغله، یوه وجه به دا وه چې دلته ګرد شان مهیا وه او ګرد دوی ته موت ورسېدله. مګر اوس چې مریض د لیرې ځای څخه راغلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی، مجبور دي چې د بازار ته راځي، موږ غوته نسخه ورکو راوړي، موږ ورته تطبیق کوو، موږ تشخیص کوو، مګر هغه کومې دواوی چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزمنی وایي د سره سلیپ نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو راهیسې خپلې مرستې کمې کړې چې له کبله یې میرویس روغتون د درملو له جدي کمښت سره مخ دی.
دواو کمتات راغلي بیا د وزارت لږ څه دوا رانه، نو دا شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې دا دوا دغو بنده کړې ده. باندې ICRC په افغانستان کې 15 شبخانې تمویلوي، نو اوس یې پر ټولو بنده کړې ده. نو هغه لږ څه دوا و، نو هغه مصرفېدل.
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې که څه هم د میرویس روغتون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیایي مرکزونو سره د خپلو مرستو د کموالي مسله خپلې مالي ستونزې بللي، خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپلې مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسؤلانو غوښتنه وکړه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي.
د سهار 6:30 شوې. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماشومانو د تعلیم د فعال متی ولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ښاغلی بنټ بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی ولا ویسا د توقیف دوام یا خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرطه پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو سپارښتنه کړې. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه مطرح کړه. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم وکړه چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوی ورغلی افغان کډوال خایي بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته یې پخوا هم خبرداری ورکړی و چې د روانې جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې 2 کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه کړې. ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د راتلونکي په اړه خبرداری ورکړی. دا وروسته لدې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې یې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري 2 ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړمې شپې حملې د اودیسه بندري ښار زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل که له روسیې پرته صادراتو ته د اجازې ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي، نو د خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بیساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان میرن پرون وویل دا تودو څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیات توده شوې وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
نیمه نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر ټول شپه جړل دي د اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ویل ما جوړ مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه وغورځه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنځه ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال یې د پوهنتون پرانستلو ته شیبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري یې په اوبو لاهو شوه.
دا څنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه تحصیل حق نه لري، آیا بی بی عایشې تحصیل نه وکړی؟
نن پام دی اکله خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر مند اوردونکو د طالبانو له دوام ځلی راتګ سره سم لښبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وتړل شوې دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې په 1401 کال کې لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله خو پوهنتون ته د تګ اجازه ورنکړه سکال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څنډې ویل شوې د طالبانو د حکومت د لوړ زده‌کړو د وزارت وایان سلیمان شریفی په لیکنې باندې ازادي روټو ویل چې د نجونو ازموینه تر امر سانی پوری نه اخیستل کیږي هغه نجونې چې تیر کال ازموینه ورکړي خو لا په کور ناستی دي او د 12 ټولګي فارغانی وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي فاطمه چې ته پنځه ته بریالي شوه دا وخت چې په دوی ځای کې وي نه جبران کیدونکی بولی
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول چې خپل ځان ته فکر وکړم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شول موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کړل ته کورس پورې ځکه چې خپل می چې هی نمرې واخلم مکمل د موږ سلور سته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته برسللو سلور سته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز و افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیرول تر وکړ ته به چیرغ لو ګنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړم موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسم کې مې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د دې تمه و چې په لاس غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړی وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د ازموینه د بهترین نیوه غورځوله بیا وروسته اعلامیه خبره کوي چې پنتون نشته دی تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې ته به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوف غلیوزه زوف شوې یم چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودریدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکړ د ټول تازه چیلنج ورکړم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه و غو خو ډیر سخت تاثیر باندې وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو د روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی ته تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوښت تقسیم اوقات ما بیګر ټول شپه جړل دي اوس مسترګي تک سری دي مور مته ویل خیر دی ویل ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه وغورځولو
مریم بیا له 12 ټولګي فارغ شوې هغه وایي چې د کانکور ازموینه ته چمتووالې نیولې وو خو سکه دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خپره شوه له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فورمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وې، لکه نجونو هم حق درلود هغه فورمی واخلي. د هغه قیمت معلوم و، اعلامیه خپره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت ایستلی او موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړی شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب اوسو. ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی، بیا هم موږ ته فورمې راکړې، د موږ نه یې پیسې واخیستلې. وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خپره شوه په هغې کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډېره سخته او ډېره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ، هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې دی وکړی شي، یو مسلک ولري. ګورئ، د تحصیل او د با تحصیله نجونو او د ښځو ترمنځ ډېر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې مانا دی چې یعنې انسان ژوند کوي اوبه، دغه اوبه چې چانه واخیستل شي. دا اوس دی موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کاله نه، شاګردان انجون شته چې باور وکړي درې کاله زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته د اووم صنف نه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي، کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنې تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت ایستلی، دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګورئ، د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پې تړلی دی. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد یوه د دولسم صنف زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوال ټولنیز غواړي پری نک دی چې افغان جنې لخپلو لومړنۍ حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سر ته پاتې شي. د اوس دغه چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی. رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه، باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوچ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅکله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅکله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه تحصیل حق نه لري؟ آیا بیبي عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خوځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خوا ته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجینې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنی ډاکترانې دي، قابلګانې دي، نرسانې دي، هغوی هم دا اوس اجرایي وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تابنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کې یا د کوم بل ملک څخه بیا په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسې تاته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه شې؟ ته خپله خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصوې. اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودله، لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتونو نو تعلق زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوی ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو. هغه محتاجي تر باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چې په فریاد چې نن دروازه بند ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچستان نخری او وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کار هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. انجونې بریالۍ هم سولې په ښو نمرو باندې تب پنځي ته او همداسې نورو لوړو پنځیو ته، خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ پورې هغه وزن ډول چې امر ثانی تماتل سي دا څنګه امر ثانی د چیس نه اجرات د کیږي په دې باندې او نه اجدا امر ثانی صادر کیږي ولې نه صادرېږي دا امر ثانی ته مونږ غاریان پاتې او چې دا څه رقم امر ثانی شو او بل دا چې سکل دی بيخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سکل دغه مو وانخلي امتحان هم تینه وانخلي خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحان د غوښتې معذرت نه غوښته ده د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې سکل دې بيخي اجازه ورته ورنه کړه دغه هدف دغه موخه دغه تدبیر هر سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي ځان یې هم وشرموه خپل اقتدار یې هم وشرموه خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي مکتبونه شروع کیږي پوهنتونونه شروع کیږي که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته وی ویلې نجونو ته چې تاسې امر ثانی پورې ماتل وکړئ څه نجونې هم امیدواري وې څه پوهنتونونو مسؤلین او کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي ام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه دي چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته او که ستاسو خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کیږم موږ نه پوهیږو موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل حقام لمنځه لاړه اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کیږي دغسې ټول خلک به تېنه فراري کیږي لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول ځي د ملک څخه د باندې دوی به پاتې کیږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کیږي او بالاخره به دوی لمنځه وړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هېڅ شي دوی سر خلاصه سو د مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یم په پښه یې نه ایجیک شوی هېڅ یې خیال به باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسټرۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څفې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسې لا برته نشي راایستلی چې یو بل خواته یو بل ملک له لاړ شي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده سراسر چې ګورې درد ده سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس دا اوس راوړې ده ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونې امتحان ورکړی وه د هغوی یوه ګیله دا وه چې اته په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نه وي راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت د یو قابلې په صفت د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاړې فضا ته پروازونه وکړله. یوازې د اسلام کې کداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کداران دي چې دوی د ښځو ته د حقونو نه ورکوي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرڅلاري د محض ده. دغه د مرڅلاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تمره ډاکټر صاحب ورتل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه راسره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپل د یو زنانه نه پیدا شوی ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان راونوې دي که یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستاسو دا دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نه اهل دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو متی کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم چدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا بخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکھلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پاپا پکور دن نوینا جھوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس چکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستافا سبینا دمی پوینا کے شاملی مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مصروف یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زمان دزڑتا واندی را کری پیادی زینا